سیستمه د نوي ولسمشر پر ټاکلو تمرکز وکړي. او وروستی خبر د امریکا د ولسمشر میرمنې میشل اوباما پرون 200 د زیاتو نایجیریایي نجونو تښتونه وغندله او د وجدان خلاف عمل یوه بله. د ښوونځي دغه نجونې د بوکر حرام په نامه یوې سختدریزې ډلې تښتولې دي. میشل اوباما چې د خپل خاوند پر ځای ملت ته له راډیو او انټرنیټ څخه اونیزه راډیو وینا کوله وویل دغه تښتونه د پخو سړیو کار دي چې غواړي د دغو نجونو ارمانونه غلي کړي. بوکو حرام ډله ویلي چې غواړي دغه نجونې خرڅې کړي. دا وتر دې مهم خبرونه.
خبرونه مولا آزادی رادیو څخه واوریدل. آزادی رادیو په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، خوست، گردیز، جلال آباد او اسداباد کې په اف ام 3.15 صفه او وازی اوریدای شي. د آزادی رادیو د دې خبرونې په دوام کې واوري. دفاع وزارت وای د دوهم ځلې انتخاباتو د امنیت لپاره عملیات پیل کړي. د ولسی جرګې رئیس د کابل ښاروال تورونه ردوي. په کونړ کې کاندیدان له حضور پرته د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د رایو بیا شمیرل پیل شوي.
محلي پولیس هر قوت ته چې په خپل سیمه کې په خپل کلی کې دوست او دشمن
شته جنګل. د مو په هلمند کې د سیمه ایزو پولیسو د قومندان څرګندونه اوریدید. دی د محلي پولیسو لپاره د درنو وسلو غوښتنه کوي. د دې او څو نورو راپورونو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په ټول ویډیو ورسپانو کې کتنه کوو. د افغانستان دفاع وزارت وای په څو ولایتونو کې پیل شوي پسرلنی عملیات په ولسمشرۍ د دوهم ځلې انتخاباتو امن ته زمینه برابر کړي. دا وزارت وای په دغو عملیاتو کې په لسګونو وسلوال وژل شوي او زیاته اندازه وسله د افغان ځواکونو لاسته ورغلې ده. د دې موضوع تفصیل سالم محمد صالح افروي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی ازادي رادیو ته ویل چې د افغان ځواکونو دغه عملیات په هلمند، فراه، پکتیا، لوګر، غزنی او څو نور ولایتونو کې روان دي. د شغلی عظیمی په خبره دغه پوځي عملیات باید ته زمينه برابر کړي چې د ولسمشري دویم ځلې انتخابات د امن په فضا کې اوسي. سرشکل اټکل سوی چې د دې پلان په چوکاټ کې باید د تیر کال په پرتله امنیتي وضعیت ښه سي. دغه راز دویم ځلې انتخاباتو ته د تیاری موضوع هم شامل ده. موږ په تیرو انتخاباتو کې هم د تصفیه لپاره په سلګونو عملیات وکړل. دا اوسنی عملیات هم د انتخاباتو امن ته زمینه برابروي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دویم ځلې انتخاباتو تخنیکي تیاری روان دي. د دغو انتخاباتو په وړاندې لویه ستونزه ناامني ګڼل کیږي. د حواله تودېدو سره هم افغان حکومت او هم وسلوالو طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان کړی دی. افغان چارواکي وایي په تیرو څو ورځو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په لسګونو وسلوال طالبان وژل شوي دي. د تندر قلو اردو چارواکو پرون ویل چې له پنځشنبې راهیسې په غزنی، پکتیا او لوګر کې نږدې 100 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د 203 تندر قلو اردو مطبوعاتي مسؤل او ویان ډګروال احمد جان مخلص ویل چې په وجلستویو کې 2 تنه پاکستانیان دي. خو د غزنی چرواکي بیا وایي په ګیلان ورسولي کې له یوې اونۍ راهیسې په پوځي عملیاتو کې شاوخوا 144 تنه وسلوال طالبان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي دي. خپلواکو سرچینو دغه ارقام نه دي تایید کړي. وسلوال طالبان هم دا نه مني چې دوی ته د دومره درنه مرګ ژوبله اوښتي وي. افغان حکومت وایي وسلوال طالبان به دا توان ونه لري چې د بیا ځلې انتخاباتو بهیر ګډوډ کړي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی وایي وسلوال طالبان د مخامخ جګړو توان نه لري او یوازې په هغو سیمو کې ډله ییز بریدونه کوي چې وکولی سي د ډیورنډ له کرښې هاخوا په تیښته بریالی سي. د پوځي قوت له اړخه وسلوال طالبان په داسې حالت کې دي چې یوازې یوه چاودنه یا هم انتحار کوي. زیاتره له ماینونو استفاده کوي چې زموږ غټه ستونزه هم دغه ماینونه دي. وسلوال طالبان کله کله ماښام مهال د ډیورنډ کرښې څیرمه پر پرتو ولسوالۍ یو ډله ییز بریدونه کوي او نیمه شپه بیرته تښتي. دوی یوازې په هغو سیمو کې ځواکمن دي چې وکولی سي د شپې بیرته له افغانستانه بهر ووځي. افغان چارواکي وخت نا وخت پر ختیځو ولایتونو په بریدونو کې پاکستان هم په لاس لرلو تورنوي، خو د دې هیواد چارواکي دغه ادعاوې نه مني.
په هغو سیمو کې چې د افغانستان امنیتي ځواکونو عملیات پیل کړي دي، یو هم د غزنی ولایت ګیلان ولسوالي ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې پکې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ پکې سخته جګړه روانه ده. دا جګړه له څو ورځو راهیسې په دې هدف پیل شوې چې امنیتي ځواکونه غواړي له دې ولسوالۍ څخه طالبان په شا وتنبوي. د غزنی چارواکي وایي د جګړې په تازه پیښو کې درې شپېته وسلوال طالبان وژل شوي چې پاکستانیان هم پکې شامل دي. د دې تفصیل له غزنی څخه د سید شاه سقیم په راپور کې واوري.
د ګیلان اوسیدونکي وایي اونۍ پوره شوه چې نه له کوره وتلی شي، نه پر کورونو ورننوتې وسلوال شړلی شي او نه هم له سیمې د ملي اردو سرتیري بیرته ستنیږي. ملي سرتیري وایي وسلوال د عامو وګړو له کورونو څخه د ډال په توګه کار اخلي او د خلکو له کورونو پر سرتیرو ډزې کوي، خو د سیمې اوسیدونکي وایي دوی د وسلوالو له زوره نه دي چې له خپلو کورونو څخه یې وشړي. د ګیلان اوسیدونکی حبیب الله وایي همدومره پوسپوراو چې د کور په دروازه کې ناست وسلوال ته قران ونیو چې لدی زیادې پر سرتیرو ډز نه کوي، خو یې هغه بیا هم لماشه غوته پورته نکړه.
په کور کې ماته مرمه روانونی کتلې بامونه روانه ورو ته موږ کور مخ ته انده طالبانو څورلو قران مو ته وایي چې وخلګو د خدای تعالی ځوانې هغه وایي چې وای چې ما سر قرباني کړې ستړي لمانه ځوانې موږ سړیان چې ګناه مخ کړې د حکومت له یو خوا تو پراته نیول طالب نه ګولې پانه.
د همدغه سیمې یو بل اوسیدونکی نصر احمد وایي باغونه یې لتندې وچیږي، خو د جګړې له امله له کوره نشي وتلی چې فصلونو ته ورشي.
یو لیتر تیل په یو شلشل کدارې ته اخلو هغه باغونه کې یو شی هم نه دي چې باغونه درته پاتې دي، مزرعه ولا وچ پاتې ده، کښت او کروندې ولا وچ پاتې ده. ما خو خپل غنم دي ورته ولا وچ دي، دغه ټول کال دي اولاد نه پکند شپه کور باندې شریکان یو له سهار ته ماښام کوم خلک په کورو کې بند پاتې دي، په ځیرخانو په تکاوي کې ناشته ولکه له خپل قربانو حالرو مازونه حیوانان ورته شرو نه کالی په موږ ځای کړی ده نه د ولادت په موږ باندې کړی ده.
د ګیلان د اوسیدونکو په ستونزو مو د 203 تندر قلی وردو د دریم لیوا قومندان غلام حیدر خان وغږاوه. هغه وایي
د شایې کې ما عملیات درم مردوم آرام راځي،
کوم سم کې چې موږ عملیات کوو خلک آرام ژوند تیروي، خو په هغه سم کې چې طالب د خلکو له کورونو څخه د جګړې د مرچې په توګه کار اخلي هغه بل موضوع ده او طالب باید ملامت وبلل شي چې خلک آزاروي. موږ د خلکو د ازادۍ د هغوی د آرامۍ او سولې لپاره عملیات کوو، خو طالب وسلوال بیا تور لګوي چې سرتیر د خلکو پر کورونو بردونه کوي. زبیح الله مجاهد چې ځان د طالب وسلوالو ویاند بولي وایي د سرتیرو پر دوی وس نه رسیږي ځکه نو د عامو وګړو پر کورونو ډزې کوي. دی دا نه مني چې ګواکې ملګري د خلکو پر کورونو ورننوځي او بیا له هغه ځایه پر سرتیرو بردونه کوي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په افغانستان کې برتانی پوځیان د جګړې په جبهه کې لخپلې ورستي پوسټ څخه د وټلو په حال کې دي. د برتانیا میل ورسپانې د راپور لمخې په هلمند ولایت کې د سترګې دوه د څارونکو پوسټ د بندولو مطلب دا دی چې برتانیایي پوځیان به نور په هلمند کې چې ګڼ پوځیان پکې وژل شوي یا ټپیان شوي دي کومه اډه نه لري. میل ورسپانې لیکلي چې برتانیایي پوځیان له باسټین کمپ وځي چې په افغانستان کې د دغه هیواد د پوځیانو په کنټرول کې یوازینۍ اډه ده. د ورسپانې لمخې وروستنی برتانیایي پوځي به د سږ کال په دسمبر کې له افغانستان ووځي. پانه وای له اتو کلونو وروسته د سترګدوه بندیده د هغه ماموریت د پای ته رسولو لورته مهم ګام دی چې برتانیا ته د خپل 435 پوځیانو د وژل کېده په بیا تمام شوې ده. برتانیا د افغانستان د جګړې په اوج کې په دغه هیواد کې 110 اډه لرلې، خو اوس له باسټین کمپ پرته نورې ټولې بندې شوې یا د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو ته سپارل شوې دي. ورسپانه وای چې تیرونی په سترګدوه کې د دې پوسټي یا اډې د بندولو کولو په مراسمو کې د بریتانیا دفاع وزیر فیلیپ هاموند هم برخه اخیستې وه. سترګدوه څارونکې پوسته چې تر هلمند سیند 200 فوټه لوړه پر یوې غونډۍ جوړه شوې تر دې وروستیو پورې د دې لپاره بریتانیې پوځیانو له ځان سره ساتلې وه چې ستراتیژیک اهمیت یې درلود. د دې پر سر په بالونونو کې قوي کامرې نصب شوې وې چې په شاوخوا سیمو کې د طالبانو فعالیتونه د اډې له عملیاتي خونې څخه وڅارل شي. د بریتانیا دفاع وزیر ښاغلی هاموند وویل د سترګې دوه اډې بندېده او سپارل به په هلمند ولایت کې د امنیت او ثبات په راوستلو کې د بریتانیې پوځیانو د پرمختګ شودنه وکړي. او سم یو بل موضوع، د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د کابل شاروال لخوا پر ځان لګیدلی تورونه رد کړل. د پرون د جرګې په عمومي غونډه کې وویل له ولسمشر څخه د کور لپاره یوه نمره مځکه غوښتې وه، نه له کابل شارواله. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په دې راپور کې واورئ.
د ولسی جرګې رئیس سره لدې چې پر ځان د کابل ښاروال لخوا لګول شوي تورونه رد کړل، ویل حاضر دی چې د دې تورونه د سپیناوي لپاره لوی سرنوالۍ ته ورشي. په دې وروستیو کې ځینو رسنیو د کابل ښاروال له خولې لیکلي چې د ولسی جرګې رئیس د ځان او د کورنۍ د یو لسو غړو لپاره له کابل ښاروال څخه په کابل ښار کې نمرې او کورونه غوښتي دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د شنبې په ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې دا تورونه رد کړل او ویل د جمهور رئیس څخه په کابل ښار کې د یوې نمرې ځمکه غوښتې وه، نه له کابل ښاروال څخه.
مونږ هیڅ ډول اختلاس نه دی کړی او نه اراده لرم. ما له ښاروال څخه کور نه دی غوښتی، بلکې جمهور رئیس ته مو ویلي. هغه راته وویل اونۍ وروسته راشه. جمهور رئیس ښاروال ور غوښتی و او ورته یې ویلي وو چې د ولسی جرګې رئیس ته دې تروسه یوه نمره ځمکه نه ده ورکړي. ده وویل په پډوله کې مې ځمکه ورکړي یا یې ورکوم. د پډولې ځمکه جنجالي ده، ته هم تایید کړه. دا هماغه ځمکه ده چې رئیس جمهور ورته ویلي اسناد یې پرته دي، خو ښاروال تر اوسه یوه لوټه هم نه ده راکړي.
د ولسی جرګې رئیس دا هم وویل په دې وروستیو کې کابل ښاروال له درې سپینګیرو سره د ده کور ته ورغلی و او د ولسی جرګې ځینې غړي قانون ماتوونکي وبلل. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې له تیرو 100 ورځو راهیسې د ولسی جرګې یو شمېر غړو د کابل ښاروالۍ په انګړ کې خیمې درولي او په تحسن لاس پورې کړی دی. ولسی جرګې دا وکیلانه ادعا کوي چې کابل ښاروال محمد یونس نواندیش په فساد او اختلاس کې ښکیل او باید ژر تر ژره له دندې ګوښه شي. بلخوا کابل ښاروال د جرګې ځینې غړي تورنوي چې پر ده فشار راولي څو د هغوی په ګټه یو لړ غیر قانوني اجرات وکړي. محمد یونس نواندیش ویلی چې د ولسی جرګې ځینې غړي د غیر قانوني خارګوټو او لوړپوړو ودانیو لپاره جوازونه غوښتل او کله چې ده دا غوښتنې ونه منلې نو تورونه یې پرې ولګول. د ولسی جرګې یو شمېر غړو د کابل ښاروال د لګېدلو تورونو پر وړاندې د جرګې په غونډه کې سخت عکس العمل وښود. د جرګې دوو غړو اکبر ستانګزی او امان الله پیمان وویل
شاروال کې څه کمال ده، کم شاروال دی، بیخي ته قتل رجال ده، سړی نه پیدا کیږي شاروالی ده. خو دی او بل څوک دی معرفي کې سره اوس بده کې کومه قصه ده؟
شاروال ادعا کړل چې رایتي ادارې غیا ته تعین نه مګنه برو.
شاروال ادعا کړی ولی یو پلاوی نه ټاکل کیږي چې چا زمګه غوختی.
د ولسی جرګې ځینې غړي پر ولسمشر هم انتقاد کوي چې لدندې د کابل ښاروال لری کېدو ته اقدام نه کوي. تیرونه جمهور رئیس لوی سرنوالی موظف کړه چې د ولسی جرګې د یو شمېر غړو او کابل ښاروال د دین اندرو او انتقادونو په اړه څېړنې وکړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د کورنیو چارو وزارت د محلي پولیسو عمومي قمندان وایي که چیرې د ملي او سیمه ایزو پولیسو ترمنځ مرسته او همغږي رامنځته نه شي، سیمه ایز پولیس به له ماتې سره مخامخ شي. علي شاه مدزي دا څرګندونې پرون په هلمند کې د ملي او سیمه ایزو پولیسو د همغږۍ تر عنوان لاندې په یوه غونډه کې وکړې. د هلمند امنی قمندان د سیمه ایزو پولیسو لپاره د درنو وسلو او ټانکونو غوښتنه وکړه. د دې موضوع تفصیل له هلمند د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په دې راپور کې واوري.
د محلي پولیس عمومي کمانډان پاسوال علي شاه احمد زي وای کچيري ملي او د عامه نظم پولیس د محلي پولیس سره د وسلو او وسایتو برخه کې مرسته او مرغي و نکړي شاید د محلي پولیس لکه د ماتي او ناکامۍ سره مخامخ شي. احمد زي د خبري په هلمند کې د ملي او محلي پولیسو ترمنځ د شي مرغي درمستکول پړه په وی جوړسي وي غونډه کې وکړي. غول محلي پولیس په ناامن سیمو کې د جګړې لومړی کرښه ساتیا او تلپاتې هم نسبت نور ځواکونو ته زیات
د محلي پولیسو هغه حالات چې هغه ته جنگ وي په سنځ وي ورنسي او سره نزي همکاریونه کوي د پروسه به ناکامي نن تر اوسه دا خبره نشته کوم داسې تلفات وي داسې بې بندوباري وي پراګندګي وي او نږدې تماس نه وي د تاسو هم حمایت نه وي دا به ناکامي وي دا پروسه او ناکامي ته به نه پرېږدو.
احمد زیات کړ د محلي پولیسو په معاشاتو او عیاشه کې به هم ډیر ژر زیاتوالی راسي. دوی ویل کچېرې کوم محلي پولیس په جرم لاس پورې کوي باید قانون ته وسپارل شي. د محلي پولیسو عمومي کمانډان ویل په پلان کې لري چې هر شپږو محلي پولیسو ته یو مل پیکا موټر سایکل او ځینې نور امکانات ورکول شي. د هلمند امنیه کمانډان ارکان هر پاسوال عبدالقیوم باقی زوی ویل محلي پولیس هم د ملي پولیسو په څیر زغروال موټرو او درونو وسلو ته اړتیا لري.
محلي پولیس هغه قوت دی چې په خپله سیمه کې په خپل کلي کې دوست او دښمن ښه پېژندلی شي. دا د کچېرې وکولی شي د محلي پولیسو د سلاح وسایطو په هکله باندې یو خاصه توجه
ولکه چې په ټول هیواد کې ډیر زره محلي پولیس ته چې 2500 په هلمند کې د امنیت ساتلو په چارو بوخت دي.
په کونړ کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي چې د دې ولایت د ولایتي شورا د مرکز او څوارلس ولسوالیو د 250 محلونو رایې له سره شمېري او که د هر چا په ګټه درغلي شوې وه ټولې رایې به یې باطلې اعلان کړي. له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
په کونړ کې د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر عبدالظاهر اکبری ازادي راډیو ته وویل چې د مرکزی دفتر په امری په کونړ کې د 250 محلونو د رای شمیرنه او بیا څیړنه پیل کړې ده. د شمیر په جریان کې د ولایتي شورا د نوماندان واستازي او ناظرین موجود دي او دوی هڅه کوي چې د شکایتونو او اسنادو سره سم د یادو محلونو رای وڅیړي.
د مرکزی کمیسیون په هدایت باندې مونږ دوا پروسې چې یو د مشو صندوقونه صندوقونو چې د غوډ نتایج فارم کابل ته نه درسېدلی یو هغه موږ ګورو او بل هغه صندوقونه چې په هغه د بیا شمېرنې لپاره ضرورت یا په پاڼه کې څه تخنیکي عوارض لري یا نتایج پاڼه کې څه مشکلات دي یا قلم خوردګي لري هغه موږ بیا شمېرو. دغه دوی پروسې دي چې د اوس هم شروع کړې دي.
هغه وایي د ولایتي شورا نوماندانو ته یې ځکه د رایو کتنو او شمېرنو په پروسه کې د برخې اخیستو اجازه نه ده ورکړې چې د هغوی بې ځایه انتقادونه او شور ماشور د دوی وخت ځای کوي.
کاندان موږ په دې راو نه وخت چې تم خلاص هغه د مرکزی کمیسیون د یاد دا و چې کاندان تاسو مشکلات جوړوي او هغه اعتراضونه بيزا نو دا بدون دي کاندان نه موږ د فرصت
په کونړ کې ټول دوه دیش کسان چې شپږ پکې خزي وي د ولایتي شورا نه چوکۍ ته یې ځانونه کاندید کړي وو چې اوس هر یو د بریالي توپ دا وکوي.
د ولایتي شوراګانو د کار له نتیجو څومره راضي است خپل نظر له نور اوریدونکو سره شریک کړي. سو شیبې وروسته یعنی له اتنیمو بجو وروسته تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو پروګرام دی. په دې پروګرام کې د ولایتي شوراګانو په اړه ستاسو نظرونه اورو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د ولسمشر میرمنې د لسکونو نایجیریایي نجونو تښتونه د انساني وجدان خلاف عمل وباله. میشل اوباما وویل چې د بوکو حرام په نامه د تیرورستي ډلې دې عمل دا او د هغې خاوند په غوسه کړي دي. بوکو حرام وایي غواړي دا نجونې خرڅې کړي. صالح محمد صالح د دې موضوع نور حل درکوي.
د امریکا د ولسمشر میرمنې میشل اوباما د سختریزي ډلې بوکو حرام لخوا د څه باندې 200 نایجیریایي نجونو اختطاف د وجدان خلاف عمل وباله او وی غانده. هغې چې ملت په اونیزه وینا کې چې له رادیو او تلویزیون څخه خبریږي د خپل خاوند باراک اوباما پر ځای خبرې کولې وویل د دغو نجونو تښتول د هغو بالغو کسانو لخوا ناوړه عمل دی چې هڅه کوي ځوان نجونې له خپلو ارمانونو بې برخې کړي. میرمن اوباما وویل چې دا او خاوند یې د اپریل د 15 نیټې د دې پیښې له کبله سخت خوشنې سوي دي.
My husband and I are outraged.
پنی مشپکی د شوونځي للیلی څخه د 200 نایجیریایي جنو تشتولو ز او زما خاوند په غوسه کړي او زړونه یې را مات کړي دي. دغه ډیر ناوړه او د وجدان خلاف عمل د وی تروریستي ډلې له خوا شوی چې د دوه جنو د زده کړو مخنیوي ته ملاتړ لیدا. د امریکا د ولسمشر میرمنې میشل اوباما چې د مور د ورځې په مناسبت خبرې کولې، دا هم ویل چې په نایجیریا کې پیښه شوې مسأله له نورو پیښو سره هم تړاو لري. هغې وویل دا هغه داستان دی چې هر ورځ شاهدان یو. د نړۍ په بېلابېلو برخو کې نجونې خپلو ارمانونو ته د رسېدو لپاره له خطر سره مخامخېږي. هغې په پاکستان کې پر ملال یوسفزی برید ته اشاره وکړه. وسلوالو طالبانو د 2012 میلادي کال په وروستیو کې پر ملال شونځي ته د تګ په خاطر برید وکړ او هغه یې پر سر او غاړه ټپي کړه. ما چې تېر کال ملال ولیدله، د هغې مینه، شور او هوډ مې احساس کړ. هغې راته وویل چې د نجونو تعلیم یې د ژوند ماموریت دی. میرمن اوباما دې ټکي ته هم اشاره وکړه چې دا مهال په نړۍ کې 15 میلیون نجونې ښوونځیو ته له تګ څخه محرومې دي. په نایجیریا کې د څه باندې 280 نجونو برخلیک لا معلوم نه دی. بوکو حرام ډلې ویلي چې غواړي دغه نجونې خرڅې کړي. د نایجیریایي نجونو د تښتونې پېښې په نړۍ کې د خلکو غوسه پارولې ده. پلسکونو زره کسان د ټولنیزو شبکو له هغه کمپاین سره ملګري سوي چې نوم یې دی زموږ نجونې بیرته راستنې کړي.
د ولایتي شوراګانو د کار له نتیجو څومره راضي یاست خپل نظر له نور اوریدونکو سره شریک کړئ. څو شیبې وروسته یعنی د اتنیمو بجو له خبرونو وروسته میکروفون ستاسو خبرونه لرو.
Waking in the rubble, walking over glass, neighbors say what's trouble, well the time has passed.
دا هغه سندره ده چې د سش کال د یوروویژن غوره سندره انتخاب شوه. اتریشي سندرغاړي کونیچیتا ورست تېر شپه د یوروویژن یا د اروپا د غوره سندرو 950مه سیالي وګټله. دا مسابقه د نړۍ په 53 هیوادونو کې شاوخوا 180 میلیون تنو په ژوندۍ بڼه ولیدله. له ورس وروسته د یوروویژن د مسابقې دوهم مقام هالنډي سندري هالنډي سندرغاړي وبوټ. ساعت 8:30 شوې. مخې تر دې چې میکروفون تاسو ته وسپارو د موضوع په اړه ټلیفون راوکی توجه وکړئ د دې سات لاندو خبرونو ته چې نجيبه زمانی وړاندې کوي.
په ایران کې پاتې افغان بندیان د افغانستان له حکومت څخه د دوی د خوشی کېدو غوښتنه کوي. هغه بندیان چې پرون له ایران څخه افغانستان ته انتقال شو وایي د ایران امنیتي ځواکونو بد چلند ورسره کوي. هند او چین د بدخشان د ارګو ولسوالۍ کې د ناورین ځپلو سره د څه باندې $2 میلیون مرسته اعلان وکړه چې چین غواړي د دې هیواد سوي مرسته دي د کورونو، ښوونځیو او نورو اړتیاو ته ولګول سي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي وسلوال طالبان د ډیورنډ کرښې ته څیرمه ځکه پر افغان ځواکونو بریدونه کوي چې تر کرښې هاخوا د پټېدو لپاره امکانات لري. د هرات ولایت په چشت شریف ولسوالۍ کې پرون د مرمرو د ډبرو له یوه کان څخه 9 تنه کارکوونکي چې یو یې انجینیر او 8 نور د کان کارګران و وتښتول سول. د پاکستان د مالیې وزیر اسحاق ډار وایي د سویس حکومت او بانکي مسؤلان ادا کوي چې پاکستانیانو په ناقانونه توګه شاوخوا $200 میلیارد د سویس په بانکونو کې خوندي کړي دي. د دې هیواد چارواکي وایي پاکستان خپل $150 میلیارد له نورو هیوادونو څخه پوروړی دي. په پاکستان کې وی محکمې پولیسو ته امر کړی چې د امریکا د فدرالي ادارې یا اف بی آی پر یو مامور رسمن تورونه ثبت کړي. د اف بی آی دغه مامور په یوه الوتکه کې د مهماتو لیږدونې په تور نیول سوی دی. د عراق په فلوجا او پلازمینه بغداد کې په توغندیو او نورو بریدونو کې څه باندې 40 کسان وژل سوي دي. او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د اوکرين په ختیځ دونیسک او لوهانسک سیمه کې له روسي پلوه بیلتون غوښتونکو غوښتل چې د خود مختاري لپاره دي د ټول پښتني نظریه پریږدي.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. از حالا تا ساعت 9 برنامه میکروفون شما به صورت مستقیم نشر خواهد شد. من جاوید نعیمی و عصمت سارون به همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک با شما در این یک ساعت هستیم. انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان به تاریخ 16 عمل آغاز شد. این سومین بار بود که انتخابات شوراهای ولایتی در افغانستان برگزار شد. آیا شوراهای ولایتی که در واقع یک پل ارتباط میان مردم و حکومت دانسته می شوند توانسته تا حرفهای شما و تقاضاها و پیشنهادهای شما را به حکومت برساند و تا چه حد در حل مشکلات شما مؤثر بوده؟ می توانین برای ما زنگ بزنین مشخصا در مورد شوراهای ولایتی افغانستان که تا حالا تا چه حد در ولایات مختلف کشور توانسته قناعت شما را فراهم بکنه، نظریات خود را با ما شریک بسازید.
بله اوریدونکو، لدیشی به تاسی کوله شی ازادی رادیو ته تلیفون وکي او د ولایتي شوراګانو د کار له نتیجو خپل رضایت او یا عدم رضایت څرګند کړي. ولایتي شوراګانی د 12 کال کیږي چې رامسته شوی دي او انتخابات هم د ولسمشیل انتخاباتو سره یو ځای وشول. د وکیلان ستاسو کارونه تر څه حده پوري اجرا کوي؟ څومره له کارونو راضي او خوشاله یاست؟ تلیفون شمیرې دي 0 شنونده
هم داریم روی خط. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. موضوع برنامه را حتما میفهمید، نظر خود را با ما شریک بسازید. مهربانی صاحب، متاسفانه تماس از شنونده ما قطع شد. 0700 822 755 و 0799 203 540 شنونده داریم روی خط. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
تشکر. زنده باشید. سلام علیکم.
سلام صاحب، مهربانی.
سلام علیکم. خل سلامون صاحب عزیزی صاحب عزیزی دل من دولت.
مهربانی کوی عزیزی صاحب، مهربانی.
سروان صاحب داسې یو عمده کار خو مو ولاکه لیدلی چې د ولایتي شوراګانو لخوا نه موږ څه وایي، فقط خو دوی خپل په طرزالعمل کښې داسې صلاحیت نه لري چې داسې یو کار وکړي چې د خلکو په ګټه وي. فقط دومره سوی دی چې موکل عریضه کړې ده د ولایت مقام ته یا بل ځای ته، څوک نه پوهېږي بیا وکیل سزا غلی له هغه سره تللی ده. فقط هغه عریضه یې هغه د معمولینو ادارې ولې ده چې امضا کړې ده چې هلته یې د امضا لپاره ورکړې. داسې مشخصه وظیفه یې دوی ولاکه موږ لیدلي، او دغه بعضې خویندې چې په ولایتي شوراګانو کښې دي دا له څه نا څه دلسوزه دي په دغه تر نارینه وو دلسوزي کوي، دا خلکو ته یو خدمت کوي، کار کوي، د یو چا ته واسطه کېږي. بل داسې یو مشخصه کار موږ نه دی لیدلی. سروان صاحب،
عجي صاحب عظیمي، یو مسئلې ته متوجه خو یاست چې د ولایتي شوراګانو د استازو کار څه دی؟ مثلا ځینې خلک ممکن دا توقع ولري چې ورته سړک جوړ کړي، پل جوړ کړي، یا اداري کار یې پر مخ بوځي. دا د دوی مسؤلیت نه دی که نه؟ په دې خو به خبر یاست چې دوی اجرایي مسؤلیت نه لري.
بله هو سلمان صاحب، دا دوی طرزالعمل ما ته معلوم کېږي دوی اجرایي دغه نه لري صلاحیت. دوی فقط مشورتي او نظارتي، نه پوهېږم چې لري که نه لري د نظارت.
بله د نظارت لري.
بله
دغه نظارتي صلاحیت لري او مشورتي. نور دوی له دوی نه موږ هم داسې توقع نه کوو چې دوی دې موږ ته سړکونه جوړ کړي، بلډینګونه دې موږ ته جوړ کړي، پلونه دې جوړ کړي. فقط دومره دې وکړي چې دا زمونږ اواز دې تر چارواکو پورې ورسوي، چارواکو ته دې زمونږ مشکل ووایي، بیا هغوی پوهېږي خپل ایمان او خپل وجدان.
بله، بدون شک همی صلاحیت شوراهای ولایتی همی است که یک پل ارتباط میان شما و حکومت باشه و همچنان نظارت بکنه.
فقط همی مشکلات رو برای اخیرین و برای مسلحکارای ما برسانه که برش دو بود
بله
که مارکل ما همی مشکل داره دیگه.
بله
فقط ما هم دوم نظر رو کرواد.
تشکر عزیزم سید، سلامت باشه.
سلامت و سید بله اوریدون که لرو
مهربانی سید، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
Thank you.
السلام علیکم مې نه ستا ته سلام ستا او د ریډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. سیر خلا وفا سره کاک سوال
مهرباني کوي وفا صاحب
مهرباني.
ډیره ښه موضوع مې انتخاب کړې ده خو په مجموع کې دا اکثریت تر ویلی شو چې ولایتي شوراګانو غړي هغه کسان چې ورته لازمه ده خپل فعالیت نه کوي شوراګانو کې موجود دي. ولایتي شوراګان یو نظامي بخش دی، دوی دنده دا ده چې د خلکو له حالاتو نه ځان خبر کړي او خیر یې ورته د مرکزي دولت سره شریکې کړي. خو بدبختانه په دې وروستیو کلونو کې موږ داسې کسان په ولایتي شوراګانو کې درلودل چې دوی دومره لوی وعدې ورکولې خلکو ته چې د دوی صلاحیت نه بیخي پورته وي او فکر به کړی و چې دغه اداري ارګان دی او ځینې نور د چپه خوله پاتې وو نه پوهېږي څه وکړي، حتی په خبرو کولو هم نه پوهېږي. که تاسو ته اداري کاروان سره یو ورځ مخکې د ازادي راډیو د ولایت په ولایتي پروګرام کې تاسو یو ولایتي شورا غړی هم نه وو، کله تاسو ترې پوښتنه وکړه چې په ولایت کې مو د برېښنا ستونزه څنګه ده، نو هغې د دې په ځای کې جواب در کړی وی. کله مې ستاسو په پوښتنه کې پوښتنه وکړه چې برېښنا یعنې څه شرکی
بله من نه چنه مینه اخره
اخی پروژه کې د عمره په دې کې چې تر اول ته پوری چې ترک مینه د کیږي تر خو بیا هم د ولایتي شورا غړې دي.
بله سم
ولایتي مدیر لپاره باندې شو او دا له اوس ډیر ته خوش شوی دی او بیا هم کاندي دی. زما په نظر په څو د مرکزي دولت په برخه کې چې هیڅ څه نه دی دغه ستونزې به همداسې دوام ولري او د شپانه نه ولري تر خلبه پورې به د ولایتي شورا لپاره خپل ځان ول ګڼي چې
ډیره زیاته مننه وفا
مهربانی سلامت باشین. ساروان صاحب یک موضوعی را که وفا صاحب اشاره کردن همین مسئله شعارهای عجیب و غریب نامزدان شورای ولایتی بود که در جریان کمپاین هایشان چیزهای خیلی عجیب و غریب می نویسند. بعض شنونده ها میگن که این شعارها بزرگتر تا از نامزدان ریاست جمهوری است و ما بخاطر دارم که در انتخابات شورای ولایتی سال 2009 یکی از نامزدان نوشته بود که اگر در شورای ولایتی به پیروزی برسه افغانستان را عضو اتحادیه اروپا می سازد یا مثلا افغانستان را به بحر رایش وصل می سازند. این گپ هایی است که تنها در حرف گفته شده و بدون شک که شنونده ها و افغان های عادی از این گپ ها خسته شدند و به این کمپاین ها فکر می کنم تا اندازه بی باور هستند.
بله، لیکن البته در خلکو پریم اره لری چی و پوهیش چی د ولایتي شورا د غړو کار څه دی، صلاحیت څومره دی، همدغسې پروګرامونه هم فکر کوم چې له دوی سره به مرسته وکړي. دغسې خلک چې لکه د وفا او لکه د عظیمي شان خلک چې پوهیږي چې د ولایتي شوراګانو د غړو صلاحیت څومره دی، کار څومره کولی شي، په کومه برخه کې وس رسیږي، په کومه وخت برخه کې نه رسیږي، که په دې مسایلو پوه شي نو بیا به خلک د خپلو هغه کسانو چې ځانونه ورته کاندیدوي دي هغوی په خبرو هم باور وکړي او څوک چې حقیقت وای دی غوی تبرایم ورکوي او څوک چې لافي وای او یا مبالغه کوي تبن چې پیغه به باور نه کوي غته برای هم نه ورکوي. ور به شو بیا هم اوریدون کوته
مهربانی سه بفرمایید. رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام و احترامات کاروان سپاس که رادیو کارکون کوته مالیکو محمد امیر جوان سلمان است.
مهربانی کوی سه کورد ودان
محترم سروان صاحب کوم کله چی ځانونه کاندید کړي دي او د ولایتي شهیدانو ټاکنې دا موږ ته هېڅ خدمت نه دی کړی او ژمنې کوي چې خدمت به کوو خو خدمت یې کړی دوی د خدای ناراض یو په افغانستان کښې لکه بسنور اورېدونکو چې هدفونه وتلل چې دوی هېڅ خدمت نه دی کړی دا یې کې نه خبره ده چې ژمنې کوي او دا کې ولې او تر اوسه یې موږ ته څه خدمت نه دی کړی
یعنی تاسې له کاره راضي نه یاست کله مو مراجعه کړې ده ولایتي شورا ته کله په خپله تاسې کله د کوم کار لپاره ولایتي شورا ته مراجعه کړې ده
بلې بلې وم جمع کړې ده بس نو ژمنه کړې ده او چاره نه ده رسېدلې
ډېره مننه تاسو چې تجربه هم درلوده دا به لاړ ښه سي څوک چې تجربه لري او چا سره یې مرسته کړې ده او یا یې نه ده کړې که هغې هم نظر څرګند کړي ډېر بشي
یک بار دیگه موضوع برنامه را اعلان میکنم و همچنان وظایفی که مربوط میشه به همی ارگان شوراهای ولایتی افغانستان تقریبا ده سال پیش در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال 1383 ایجاد شد شما چقدر از فعالیت‌های شوراهای ولایتی راضی هستین در واقع وظیفه شورای ولایتی پل ارتباط میان حکومت و مردم هست وظیفه‌شان هم است که شما اگر مشکل دارین میخواین با حکومت مطرح بکنین از طریق شوراهای ولایتی میتونین ایرا به گوش حکومت و مقام ها برسانین ای که تا چی حد شما رضایت دارین و تا چی حد شکایت میتونین با ما شریک بسازین در برنامه میکروفون شما مهربانی سیب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
سلام علیکم
سلام
علیکم
زمو حبیب الله د طرف خدما د شورای ولایتی په اروان شورای ولایتی خو دا چې د سنزور په حساب سال دې څه کار دې څه و دې مگر دا څه کلی کې پیښې دې دوی به چې اوتا په اوتا خبر و چې میاسپنه خبر و چې دا څنګه لکه د اربکیانو کې دې چې نن کېږي دا باید چې دوی خپله د حکومت سره شریک شي او داسې نور کارونه لکه د یو پله وشي چې دوی ته اروان ولایت ته شوي بیا وزارت ته پیغام رسېدلی وي کومې روپۍ چې راغلي موږ ته داسې ویل کېږي چې دا بس دوی پر ځان باندې تقسیم کړي دي دا تقسیمات جر سړي کښې ملت ته نه دی رسېدلی کومه ګټه نه ده کړې دا دوی خپل جېبو ته رسوي
بله صاحب ډېر زیاته مننه چې نظر مو څرګند کړو کور ودن بل اورېدونکی هم لرو ځان معرفي کوي
مهربانی صاحب بفرمایین رادیو آزادی است مهربانی
سلام علیکم
سلام صاحب مهربانی
سلام
سلام علیکم
و علیکم السلام مهربانی ستاسې آواز راځي
بفرمایین صاحب
سلامت اوسئ خوشحاله اوسئ مهرباني وکړئ د ولایتي شورا په اړه مو نظر څه دی
زه د پکتیکا ولایت نه خبرې کوم مو یو پنچیان پروسس کې د کارونه تخلص کښې اخر زمینې قمندان ته ټلیفون کړی وو هغه پنچی امر یې په رزم رضای اخلی په پرېکړو دا ډېر عجیبه کار دی هغه په ذمو دری بعد نه که امر یې ورته واخېست خو چې کله قمندان ته مې وړیا ورقونه ر نه کېښو چې ته پنچا څه کوې او زه خپله یم
تاسې خو وایئ چې تاسو ته امر در کړی وو له تاسو سره یې کومک کړی دی خو دا چې قمندان نه دی منلی دا خو بیا بېله خبره ده
امر یې ورته وخلته او حتی قمندان ته یې زنګ وله او بیا دهنه کېښ چې بله ورځ ورته بله شې ورغلم بیا ته ویل چې نه کېږي داغه ته په پنچا څه کوې
صحیح ډېره مننه کاشکې مو کوم ښه شی غوښتی وای تومیم چه څه کوئ دا به زه هم درته وایم خو بدي خدمه کوي تر ټولو ښه خبره دا ده خپله هم کوشش وکړئ بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است برنامه میکروفون شما
السلام علیکم سروان صاحب خیلی جوړ
است سلامت اوسئ
نعیم صاحب ته اورېدونکو
ته
سلامت اوسئ مهرباني کوئ صاحب
ما زبر دې لغمان ولته
سلامت اوسئ مهرباني کوئ
یو خو زموږ ترخواست د دولت څخه دا ده چې د ولایتي شورا ګانو نتیجې خو ډېرې وځندولې او دلته داسې کاندیدان چې ولایتي شورا ته ولاړ دي هېڅ لیاقت او پوهه نه لري
اول دے خپل کارونه کاغذ کې مرکزی دولت کې مخ کې وړي او هغه ته پیسې مې سیاش نشته اداري په کار چې کګر خل یا مغه ورکی ودل ته ځانونه نیت کړی او هغه کسان چې رای وړي هغه د هغه ناراضي عامه کسان ځان نه کنه وي نوول دولت سره د موږ د اواز چې خدای کې خدای دقیق متوجي شي او خو هر کاندید په پیښه چې چاره زیاتره چا کوم او دې د لاخت په توګه متوجي شي.
بله دا خو یو موضوع ده، لیکن تاسو تر اوسه پرې د ولایتي شوراګانو له کارونه څومره راضي یاست؟ خپل ولایت د ولایتي شورا له کار څومره راضي یاست؟ کله ورغلي یاست؟ کله مو مراجعه ورته کړې ده؟
ها بله ساوان سے مراجعه مو تکړه ډیر پرغمان کې وو قانون نه کاندیدان چې وای نه نه دی او ته خزینه دی چې وو کاندیدانو کې دوه دوه نفر اقل نه خپل دی خپل دی ولوس خپل چې مشکل هغه خپل والی ته په مرکزی دولت سره شریک دا چې خلک دي چې یو ولایتي شورا کې خپل ځان نه مخکې کاندي کې کړي اف شوې دي او بیا هم چې د انتخابات وخت خلکو ته خو او کې چې لکه مساحه چې ابلوسی او نو سره خبرې کې دي مخکې د کار وخت یې نه دفتر کې نه شو نه هغه کې هغه خپل معاش او نو سره کارونه شوې دي هغه اخلي دا چې بعد خاص دوه نه پر عقل درې نه پر شي هغه کار پکې کوي.
بله ډیره زیاته مننه کور ودان.
تشکر، سلامت باشین. 0700-822-755 و 0799-203-540 شماره های تلفن ماست. نظرات خود را در مورد فعالیت های شوراهای ولایتی که تا چه حد تا حالا به درد شما خوردن با ما شریک بسازین. شنونده داریم روی خط، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام صاحب، مهربانی.
وعلیکم السلام. سمیع الله حلیم تنبریم د پکتیا سمکنی ولسوالۍ څخه. جاوید نعیس صاحب سروان صاحب تاسو ته سلام وړاندې کوم. وروسته زما زه به د خپل ولایت د ولایتي شورا په اړه دومره درته ووایم چې لکه څنګه چې په تېرو کلونو کې د پکتیا ولایتي شورا ته چې کوم ځواکمن دی ښاغلی ښایسته جان احدي د ټول پکتیا او د هر کام لپاره یې مختلف مشکل چول دا حل کړي دي. د پکتیا لپاره یې ستړي کوونکې هلې ځلې کړي دي او مونږ دې څخه ډېر زیات راضي یو. کوم کارونه چې ده مونږ ته په پکتیا کې کړي دي هر وخت دې تیار کړ دي او اوس مهال بیا انتخاب کړی ولایتي شورا ته او د ده رایه هم زیات شوې او دې خلکو په ده باندې
تندر صاحب تاسې د یو مشخص شخص په باره کې خبری مکوی په مجموع کې وایست چې تاسې د ولایتي شوراګانو لکاره یا د اقل د خپل ولایت د ولایتي شورا لکاره راضي یاست؟ د خلکو مسایلو ته توجه کوي که نه کوي؟
او سروان صاحب زموږ د پکتیا ولایتي شورا څخه موږ ډېر راضي یو. اخر هغه کارونه چې زموږ بندېږي یا د نورو خلکو بندېږي کوم عرضې چې موږ ولایتي شورا ته ورکړو د یرا سم هغو دفتر ته سپاري موږ د خپل ولایت د ولایتي شورا څخه ډېر راضي یو. زموږ پښتانې چې دي دوی په راسن رسوي زموږ لپاره دوی نشته چې دوی هلې ځلې کړي دي. زموږ پکتیا لپاره ډېر ډېر کارونه کړي دي هر وخت سیل وړ دي.
ډېر زیاته مننه کور دې ودان تندر صاحب چې نظر دې څرګند کړو. ښه به دا وي چې اورېدونکی دې کوم چا نوم نه اخلي، نه دې صفت کوي، نه دې غیبت کوي، په مجموع کې دې ولایتي شوراګانو په باره کې
او بیشتر سره نامزادهای فعلی شوراهای ولایتي هم تماس نگیرین. در مجموع هدف ما عزیز که تا چه حد در مورد کارکردهای شوراهای ولایتی در منطقه تان تا حال راضی هستین؟ چون 10 سال شده از فعالیت‌های شوراهای ولایتی در افغانستان. بفرمایید، صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم.
سلام صاحب، خوب هستین؟ مهربانی.
بخیر باشه. فکران شورای ولایتی و وکیلا و خصوصا در دولت که کس کار میکنه تا که واسطه نداشته باشی هر کسی که باشه دیدن واسطه تو در هیچ جای رفته نمیتونه، حتی به شورای ملی باشه هر جایی که باشه باید واسطه پیدا کنه.
بله صاحب. این
وقت که من وکیل هستم و من وزیر است و مشغول است تا که یک واسطه دیگر تو پیدا نکنی که تا دروازه وکیل رفتن نمیتونی تو کت وکیل دیده نمیتونی، حتی باید تو یک واسطه باید پیدا کنی که چی با پیسه باشه، چی با شناخت باشه، به هر چیزی که باشه.
خب در مجموع ببینین سب، یک سوال از شما، شما از کدام منطقه افغانستان تماس گرفتین؟ بسیار خوب. در امی واسطه را که شما اشاره کردین، در واقع شورای ولایتی یک وظیفه‌ش امی واسطه بودن میان مردم و حکومت هست که به واسطه از اونا شما میتونین مشکلاتتان را به گوش حکومت برسانین. آیا چنین چیز تا حال صورت گرفته با تجربه خود شما؟
ما خود شخصاً که در هر جایی که حتی اینانی که در یک سربازی خواهیدی در سرباز یا یکی تو سرباز میشی باید 20 رقم واسطه پیدا کنی که سرباز شدید یا که در مرجع دولتی یک کار میکنی مردم کل که در افغانستان زندگی میکنی که واسطه نداره یک واسطه از کجا کنه کنی شما؟
بله، شما کدام بار به شورای ولایتی کابل در کدام مشکلتان مراجعه کردین یا نه؟
20 دفعه با وکیلا ما زنگ زدیم از وکیلا حکومت کردیم زنگ باز میریم که بیبینی شما یک کار میکنه که ارسدنی نیست.
تشکر از شما، سلامت باشین، زنده باشین. یک شنانده دیگه داریم،
بخیر باشین.
کور بادن بلاوریدون که لرو زن معرفی که آزادی را لیوده.
سلام علیکم تاستاس اوریدون که سلامون آورد میکن کاروان کن.
و علیکم السلام، مهربانی کوی لکم زی خبری کوی
حقیقه ده زابل خبری که ولایت شورا ده کلون که تخبیل کل مزنی راجه ده که زابل یو غریب ولایت ده ایو کالی وی نسکی ده مسلم کلان بنکی ده غریب ساری نیست پر احسلوه ده تالیم به استفاده که یه نمستو واری رجوع تا کرده ده دیت اسلام نده کرده.
یعنی تاسی مطلقاً دی ولایت شورا لکارونو رازی نیست، دسی موردم نوینه یم لبل چم نداوری دلی چه یو کاری ورتوه حل کرده وی، مثلا یو چوک بی گنانی ولشوی دی ولایت شورا غرو مداخله کرده وی، حکومت ویلی چه دا سلی بی گناه ده، زکه چه دی ولایت شوراگانو خلق یو غری لخلکو سر زیاد پا تماس کرده زیاد پی جنی، مثلا یو قماندان یا والی ممکن دی یو بل ولایت وسیدون که وی اغا خلق شوونه پی جنی سپنجیری و مشرانی و نه پیژنی، لیکن د ولایتي شورا غړی د ستاسو د ولایت سړی دی، ستاسو خپل یو قومي مشر ممکن غړی وي، هغه خلک پیژني او بې ګناه او ګناهدار سره تشخیصولی شي که نه داسې نه دي شوي؟
نه د کم سروان صاحب عمومي توګه مثلا هغه دی چې خپل وانېدهریږو مثلا مزه دا کوم اقدام د کومندان سره مثلا یا فشار یا غور کوي دا ما کوینه دی په خپل ان غوښته را دی یو کار کوي او د ولایت څخه کم خلک مثلا توجه ورته کوي دا سیستم دته.
بله بله صاحب، ډیره زیاته مننه چې له زابل څخه مو نظر څرګند کو. بل اوریدون کې لرو.
مهرباني صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما بفرمایید. مهربانی صحبت کنه لطفا، تماس شما با استودیو ما وصل است.
السلام علیکم دوران.
و علیکم السلام.
مهربانی سید.
جناب نذیر کابل.
مهربانی کوی سید.
اور جان دی ولایت شورا وکیلان په دادی چې ولای د بیزې د پارلمان غونډه اور کړی چې پارلمان وکیلان ته څومره احترام لري دی ولایت وکیلان ته څوک دومره غن نه لري. دیان چې یو خط دیر په ټلیفون درته ویل چې کوم ځای ښه دی په دې کار دی او هغه کته په دروازه کې نه پریږدي نو دا غریب دي سره سره بوتل کې لای ویل چې تکلیف ورته و باسي ایا ورور مخ ته خبره وکړه چې کله چې انتخابات د کمپینو واخر شي نو خپل بنې څه بدل تر شو چې کله د بیا کوم یو شي دا څه څه کوي دا دی.
بله،
ټول ټول کوم یو څه تجارت روان دي، تجارت ورورا حکوم چې هغه سړی یې خو سړی یې راځي وړي هغه نو کوم یو دی کوم چې ډالر یې کوي هغه کوم یو دی نو دا کوم څه دی موږ څه وایو.
بله، شاید دم د سیم نیوی یو شی بل هم په نظر کې تحصیل ساتلې ده که یو څوک چې کله کاندید وي نو پیغه باندې کارونه نه وي، دغه کار هم دی چې د خلکو کور ته ورشي او له خلکو رای وغواړي، خو کله چې بریالی شو او کار پیل کو بیا خو مجبور دی چې کار وکړي، بیا خو چا کور ته نشي ورتلای. بیا خو
ګوره د پارلمان وکیلان خو ډالرو ډالر درې څلور څلور ډالر معاش لري، باډي ګارډ لري، سیکرټري لري، ولایي شورای ولې لري پنځه زره معاش لري، اخر شپه په مخ کې ونه ونه خپل نه لري داسې پنځه زره به باید ځان کړل ولې د مرته مخ ور کې فور ونې چې شی وو چې بېږي چې لوړ څه نه تر شي چې کاري شریف یو ځای ته لاړ شي لکه پرلمان وکیل خو دوه بندیر او بل په زور په خام کې کار کولی شي بېږي ولې چې شورا ته مرسته نه کړی شي.
بله بله، ډیر مننه
شکر سلامات اوسئ.
نظر مو څرګند کو دا تاسو خبرم تر یو حد سم نه چې دومره صلاحیت هم نه لري خو بیا هم ویل کیږي به صلاحیت هم له شخص سره ډیر اړه لري که څوک تکړه وي په خپل په ځان کې صلاحیت هم پیدا کولی شي. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو ده
بفرمایئ صاحب مهرباني مهرباني
صحیح مننه چې ټلیفون مو وکړو کتم زه خو نشم پوهې هیله ده چې اوریدونکي ستاسو په خبرو پوه شوي ځکه چې د ټلیفون کیفیت ښه نه و اواز یې ښه نه و. بل اوریدونکي لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو
بفرمایئ صاحب
السلام علیکم اسماعیل الغرام د خوست ولایت څخه تاسو ته راځي انا زمان صاحب تاسو او تاسو د نن جو عام
سلام سلام تاسو سي
میرا ور دی
ودان او زبر د خوست ولایت شورا غان په اړه تمره وایي د خوست د شورا د وکړو څخه په مجموع کې څنګه د مخشره زه چې دوی د یو لا سره ولا نه دی له دې د خوست ولایت د خوست نشو د فرات نه اټ وړي زو ته محدود نقطه ته اشاره کوم
bale
اول زه عادت چې د کوزینو وکیلان چې په شخصي د جنو شخصي کاروبارونو باندې بوختي ټول خلک ته تمره خاصه ته وایي چې دا لري چې وایي تاسو کوم مشکل لري چې موږ هغه دولت یا مرکزی دولت هغه خاص ورکو هغه مرکزی دولت وایي لکه د کوز هوایي د سټیډي ځینې او شو پرلمان د وکیلانو یا د ولایتي شورا وکیلانو په اساس د دې کارونه ځینې وخت مختلفي دي ځکه چې ځینې دوی د ولایت او ځینې د کابل په پرلمان کې چې کوم وکیلان سره نه سړي دوی تر شخصي وایي مشکل دي چې ځینې وایي چې قرارداد د کوم وزیري وکیل وایي نه دا قرارداد د کوم نه دی په اساس د خوست ولایت د هوایي دفتر چارې نه پات شوې دي نو موږ زه کوم چې موږ وایو نه شم چې د خوست ولایت د ولایتي شورا تر څو هم راځي نه یو دوی دا چې لسره ولې نه لري چې موږ یې هغه څخه راځي او یو یلای دې اسکار کړی وي چې هغه د خوست د خوښ د خلکو لپاره د کنه اتوري وي.
بله صاحب ډیر زیات مننه.
یک تماس دیگر میتونیم بگیریم
ما هم دا غوښتل چې وایم مهرباني وکړئ یو څه ژرنو
مهربانی سب بفرمایید. رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما بفرمایید. سب صحبت کنید.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی سب
مهربانی وکړئ سب یو څه ژر چې یو دقیقه وخت لرو تر خبرو پورې، البته له خبرو وروسته بیا زیات وخت لرو.
مهربانی
خیر بل اوریدونکو ته نوبت ورکو. مهربانی وکړئ آزادی رادیو ده
بفرمایید سب. رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. لطفاً تیزتر صحبت بکنین.
نه دیدوی تلفن قطع شو. بل اوریدون که همشتر مهربانی و که وقت در تا کم پاته شو.
بفرمان سر مهربانی؟ مهربانی؟
نه لکه چه
تماس از این هم دیگر نمیتونیم سران سب شنونده ها را بگیریم چون وقت نشر خبرها نزدیک است. یک بار دیگر موضوع برنامه را برای شنونده ها اگر شما تکرار کنید.
بله موضوع داره چه دی ولایتی شوراگانو لکار تاسی چمر راضی است. داره دی ولس مشایل انتخابات و سر یوزه دی ولایتی شوراگانو انتخابات هم تر سرشول او رای داره دی شمیرانو پا حال کی دی. نو دی ولایتی شوراگانو پا عرق هر دول نظر لره لخبرونو روست آزاری رادیو تا تلیفون وکی دی تلیفون شمیری با لخبرونو روستا بیا هم در تا تکرار کرو هیله لرو چه لند نظر سرگان که چه دیرو تا نوبت ورسیشه.
بله حدود 10 سال میشه که افغانستان دارای شوراهای ولایتی شده و 3 بار انتخابات شوراهای ولایتی با